پراکسیز دی ارچا خپل خپل طالبان دی ارچا خپل خپل ڈیتھ سکواڈز دی او دا تبعی چې دا صرف د پښتنو د نااتفاقي په سر باندې اچول چې دا غلطه خبره ده. پښتانه جنګېدلي دي، این پی چې دي تقریبا 1200 خپل ټاپ موسټ فرنٹ لائن لیڈران چې دي هغه شهادتونه شوي دي. دین علاوه زموږ فنکاران ادیبان ټول لګیا دي مسلسل مبارزه کې دي او سلام مشورې نن هم روانې دي. نو زه خدا وایم چې بهرحال مونږ هلې ځلې چې دي زموږ مبارزه چې ده هغه دوه مخیزه ده. یو خدا چې زمونږ سیمه باندې چې کوم عالمی استعماری جنگ دی، ڈالری جنگ دی، مونږ دغه خلاف جنگی دی. دویم چې دی د پاکستان چې کوم ریاست دی په خپله باندې په دې کې ملوث دی، هغه سره سره زمونږ چې کوم د حکمرانۍ حق دی هغه پښتون قام ته نه دی ملاو، بلوچ قام ته نه دی ملاو. دې نه علاوه زمونږ وسایلو باندې قبضه ده، ورسره ورسره زمونگا چکم خاور دا پاگے باندے دی کلا اڈی جوڑائی کلا سکی او کلا سکی او کلا غین کوریڈور جوڑائی کلا سرزر تے نو باسی کلا وسائل تے نکری او نوزداوائم چی اوبو بجلی قدرتی وسائل دی ٹولو باندے چی خبرہ کول دا زمونگا مبارزہ دا چی کامی سوال کامی چی مر خلاف مبارزہ او ورسرا ورسرا داغه ډالری جنگونو خلاف مبارزه چې دا زمونږ مبارزه مختلف شکلونو کې روانه ده. دین علاوه پختون ورکر چې دی هغه دا وخت کې په غلف کې غلامۍ باندې مجبوره دی، ځکه چې د جنگزده علاقو نه تللې دي. پښتنه ښځه چې دا هغه بې تعلیمه پاتې شوه، روزګار نشته، علاج نشته، دا هم زمونږ مبارزه کې یو اړخ دی چې زه غواړم چې مونږ خپل مستقبل کې خپله مبارزه د 4-5 شکلونو کې جاری ساتو. نو دا مبارزه محدوده نه ده، دا مبارزه لنډه نه ده، دا یو لوی جنگ دی.
اغنشتا جان ډیره مننه، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړله، د ګیلمن وزیر هم دوه ورونه په عربي هیوادونو کې په مزدوري لګیا دي او د په اسلام آباد کې ووژل شو. له همدې سره دا خبرونه راغونډو.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوار مو د ونی مهمه پیښه تا ل متفاوت زاویه د ازادي ځنګړي و مورس کې هر کله کو. نن خبرې کې چې د نړۍ تر ټولو زیات باران د هند په واډه کلی کې وری، خو خلک یې څنګه ژوند کوي لدی مخبرو. په مصنوعي ځیرکتیا د جوړو اواتار یا مصنوعي انسانانو د ښکلا له سیالیو مهم خبرو، او لدی هم خبرې کې چې طالبان غواړي افغانستان کې د پوستخانو خدماتي سیستم پیاوړی کړي، خو تر هر څه لومړی د تیرونی د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی.
ګیلمن پښتین یعنی هغه زمونږ په منځ کې نشته دی.
د پښتانه پر کاله تر ټولو درنده جنازه په وسلوال برید کې له زخمونو بیتاب انقلابی مبارز ګیلمن وزیر د لزګونه زره ماتمی ولس په چغو او ساندو کې خاورو ته وسپارل شو. پی ټی ایم وایي د لزګونه زره گزارونو جواب به د پښتانه په یو نه هیریدونکي گزار ورکوو.
منظور پښتین سوړو د پوره تاسو ولې چې هغه ډېر حوصله او تحمل او د یو تدبر مظاهره کوي او لګیا دی، داغه ملګری چیرې په داسې حال کې چې خلک غفره خلک غوسه دي، د خلکو راپاره ول ډیر آسان دي، ډیر زیات ویډیا دي، خو بیا هم دا یو میچورټی د سیاسي د چې کله خبرې کوم هلته په پاکستان کې د خبرې الله سره وچ دی سیاسي میچورټی دا ډیره زیاته ده. خو دا زغم هغه چې تاسو کله پورې امکان لري، دا برداشت اخر تر کله پورې امکان لري.
یو شاده یو قرباني یو حادثه دلیل د دې چې یو ملت یو قوم یا په لوی پیمانه باندې راپور د سیراوی کسي خپل ها وخت خانه خدا باندې د پښتنو ځوانانو مینه په جوش راولي او دا به یو حرکت لاره جوړي.
موږ ګیلمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې وړه بوله نه لکه موږ به د ګیلمن وزیر شهادت د پاکستاني ریاست جابر ریاست او ایسای ته د غاړي ټوک جوړو.
د طالبانو په امر بالمعروف د یوناما له نیوکو ډک راپور وایي له تناقض ډکو امرونو بندیزونو پالیسۍ واو د خلکو په کارونو کې کار لرلو یې ولس ویرولی. طالبان وایي شریعت پرې پلی کوو او دې کار کې مراد نشته.
دسته اجرات ترسره کی که دی امر بالمعروف دی مختصبین رفا جهاد خلق دی آزار و زیاد سبب کی دی
پا ادارات کی خد دی دوی لامل کار نشی کولی پلا رو کچو کی دوی خلق پازا بی دا لباس دسته دی دا دی چیره دسته دی
د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ظاهري کنګلونو د ماتېدو امکان پاکستاني خارجه وزیر ل لوړپوري پلاوي سره کابل ته ځي. دین مخکې د کډوالو شړل هم درولې دي، خو خبره به ورسره د عزم استحکام د عملیاتو په بریا کوي.
مهم ذکر وی چې دا د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ چې کوم اړیکو کې تعلقاتو کې مشکلات دي، بد اعتمادي ده د پاکستاني طالبانو په موضوع باندې، نو پاره هغه حالات ته وګورو نو بیا مهم دی، ځکه چې دغه بد اعتمادۍ خرابو تعلقاتو تګ راتګ هم اغیزمن کړی دی.
د طالبانو له حکومت پرته د افغانستان نورو ټولو ولسی او سیاسي لوریو د کوزي پښتونخوا پر سیاسي فعال او انقلابي شاعر ګیلمن وزیر د تیرې اونۍ برید غندلی او دغه په مړینه خواشینی ښودلې ده. طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دوی به په دې پیښه خپل دریز د پاکستان په چارو کې د نه لاسوهنې په بهانه روښانه نه کړي، خو پخوانی ولسمشرانو حامد کرزي او ډاکټر اشرف غنی ترڅنګ پخوانی مرستیال ولسمشر امرالله خان، حمدالله محب، حنیف اتمر، فضل هادي، مسلم یار، فضل محمود فضلی، ضیا الحق امرخیل او حتی لطیف پیدرام او رنگین دادفر سپنتا په دغه پیښه خواشینی ښودلې ده. دغه راز د افغان کرکټ ملي لوبډلې نامتو لوبغاړو رحمان الله ګربز، راشد خان، محمد نبی، فضل حق فاروقي، رحمت شاه او نور هم د هغه صحي وضعیت د خوالي لپاره د هر راز مرستې اعلان وکړ، خو ګیلمن وزیر له څو ورځنۍ کوما وروسته د ژوند پور پرې کړ. سویلی پښتونخوا، کوزه پښتونخوا او سلمی افغانستان کې په ملي او انقلابي شاعرۍ مشهور او د پی ټی ایم د رهبرۍ غړی ګیلمن پښتین تیرونی د یو ډلهیز برید په ترڅ کې ټپي او څو ورځې وروسته په روغتون کې ساور کړه.
زما په قتل کدا نور نړۍ چوپ د خیر دی، خو مسلمان زه خو ستا د کلمې ورور یم او زما پر لاش په دومره ویر وی چې توبې به باسي، ځکه چې زه د شپږو خویندو کشرې ورور یم.
کتام ډېر درون ټکای دی زما د خلینا وطل ډیر مشکل دی، ګلمن پښتین هغه زمون په منځ کې نشته دی.
ګیلمن وزیر چې د لوی افغانستان د دایې سرسخت مبلغ څو واری پاکستانی نظامیانو شکنجه او بندي کړه او په ورستیو کې افغانستان کې د طالبانو په یو لړ سخت پالیسیو نیوکه هم کړې وي. د پی ټی ایم رهبری ازادي رادیو ته وایي ګیلمن وزیر د سر په برخه کې په مرګونی ځای د شاوخوا 25 کسان لخوا په درانه لړګي وهل شوی او یو لس د چاکو گزارونه هم خوړلې. د منظور پښتین په وینا تر دې وړاندې عثمان کاکړ، عارف افغان او ارمان لونه هم د سر په همدغه نقطه کې په ضربه وهل شوی و چې یو هم له دغه گزارونو ژوندې پاتې نشو. د منظور پښتین په وینا په ګیلمن وزیر پسې د پاکستانی ادارو هغه مسلکی قاتلین استول شوی چې مخکې له مخکې دغه سی بریدونو ټریننګ ورکول شوی دی.
هغه وخت کې مزګه چې و هغه داسې حال کې و چې ریکور کول یا دغه بیا ژوندې کول چې هغه یو ناممکن ترین کار وو. خو منظور پښتین پښتون تحفظ موومنټ دغه ملګرو دوستانو بیا هم حد الامکان کوشش کوو چې نور ډاکټرز، نور دنیا، نور ټیکنالوژي، نور وسایل، قدرت او خدای او دعاګانې څه طریقم آغا مړه مازګر اجوندی کی خپل کوشش هر ممکن وکړو. زما چې کوم معلومات تھی یا هو په دنیا کې د ډاکټر سره خبرې وکړې، نیرو سرجن سره رپورټ چې ولېګل یو ځل بل ځای ته، هغه بیا اخره کې د خپلوانو سره مشوره وکړه چې روز دا ممکن نه ده.
کوم ځای کې دغه واقعیا شوی و هغه ځای کې چې کوم د سی ټی ټی وی کیمرې لګېدلې وي هغه هم خراب دي. نو دغه نه معلومیږي چې دغه کار د ریاست په مرزي شوی دی، بلکې ریاست ملوث دی. اوس پورې د گرفتاری نه ده شوی، نه داسې څه مومنټ شوی دی داسې په حرکت کې. اوس پورې یوه اداره هم نه ده راغلی.
بلخوا د هغه درنه جرازه چې د پښتونخوا په تاریخ کې کم ساری و، د پښتنو په څو لویو خارونو کې د پی ټی ایم د پلویانو لپاره د ورستی دیدن په مخه کې خودل شو، خاورو ته وسپارل شو.
خانه خانه د مبارزه په ځوانانو باندې، پښتنو ځوانانو باندې ډېر زیات اثر لري. معمولا په تاریخ خودره د کله کله یو شهادت، یو قرباني، یو حادثه دلیل د دې چې یو ملت، یو قوم یو پلوه پیمانه و ډله راپور د سیلاوی کستی او خپل حق واخلي.
موږ ګلمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې وړه ګوله نه لګو. موږ به د ګلمن وزیر شهادت د پاکستانی ریاست د جابر ریاست او آی اس آی ته د غاړي توک جوړو. موږ آی اس آی یا پنجابی ریاست ته په هیڅ صورت هم دا اجازت نه ورکوو چې هلته دې په بے گناہ انسانانو باندې یا سیاسی کارکنانو باندې دا رقم تشدد وسی او بیا دې پر شهادت ورسول سی. موږ پښتون ژغورنی غورځنګ هر ملګری دا چې پښتونخوا وطن کې دی موږ دا احساس کوو چې هر ملګری خپل سر د دغې دایې د افغان د سیالۍ د پښتنو د سیالۍ او د خپلواکۍ لپاره خپل سرونه په لاس کې راخستي دي.
او وروسته لاغې چې ازادي رادیو د طالبانو تر ولکې لاندې د سری میاشتې ټولنې د رئیس او مرستیال ترمنځ د شدیدو اختلافاتو اسناد افشا کړل. د طالبانو حکومت د دغې ادارې رئیس ملا متی الحق خالص له دندې ګوښه کړی دی. د طالبانو د سری میاشتې ټولنې مرستیال ملا نور الدین ترابی په مقررو مکتوبونو کې رئیس الوزرا ته ویلي چې د ادارې رئیس ملا متی الحق خالص یې واکونه سلب کړي دي او ښاغلی خالص د طالبانو د حکومت له اصولو په سرغړونې د خپلې خوښې کارونه کوي یا د جمهوریت پاتې شونو سره ډیر تړاو ساتي. د دغو مکتوبونو په ځواب ملا متی الحق خالص د سری میاشتې ټولو څانګو ته مکتوبونه استولي وو چې ملا نور الدین ترابی د دله غیابت او د حج له سفر نه په استفاده له خپلو صلاحیتونو لوړ کارونه کړي دي او په لاسلیک کې تر سره شوې مقررې باطلې دي. بلخوا د قانون او پټرولیم وزارت کې د طالبانو د وزیر شهاب الدین دلاور لخوا د اندخوی د مالګې د یو کان پر موضوع د یو ملي پانګوال د وهلو ډبولو خبر خپرېدو وروسته هم ښاغلی دلاور د یوې درجه تنزل ښکار شوی او نوموړی له وزارت نه د سری میاشتې ادارې مشرۍ ته تبدیل کړی شوی دی. که څه هم یو شمېر طالبانو د هغه د وزارت دوره له لاسته راوړنو ډکه بللې خو یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې نوموړي د افغانستان قانونه په غیر مسلکي ډول خپل ځان او حکومت ته د زیاتې سرمایې راټولولو په خاطر لیلام کړي دي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د افغانستان د بشري حقوقو اړوند تازه رپورټ کې ویلي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کړنو او اقداماتو د خلکو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا جوړه کړې ده. د یو نما راپور وایي د دغه وزارت لخوا له بشري حقوقو څخه سرغړونې او په صادر شویو لارښوونو کې ابهامات او تناقضات په خصوصي حریمونو کې د خلکو د فعالیتونو محدودوونکي اقدامات او د ناټکل شویو لارښوونو شدت د خلکو ترمنځ ویره رامنځته کړي او د دوی په ژوند اغیز کړی دی. پر رسنیو د محدودیتونو لګول له ښځو سره د محرم پر شتون ټینګار د حجاب مراتول او پارکونو او عمومي حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز د ښځو په کار او سوداګرۍ بندیزونه د امیندوارۍ عزت درملو ته پر لاسرسي قیودات د وګړو ترمنځ د شخصي اړیکو محدودیت د نارینه په ظاهري بڼه انتقادات د قانون په استعمال او موسیقي بندیز د انسانانو او ژویو د انزورونو پر خپراوي بندیز او پر جشنونو منځلو بندیزونه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت اقدامات بلل شوې دي چې دیو نامه راپور کې راغلي. د طالبانو د مشر د فرمان د امریکا ولو څرنګواله د اوسنیو چارواکو له لوري د شکایتونو د اوریدو نه موجودیت او د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت پراخ نقش په ځانګړي ډول د بشري او بنسټیزو ازادیو په برخه کې د دې وزارت نور محدودیتونه یاد شوې دي. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په لیکلي بڼه په اتو مخونه کې دغه راپور خبرګون خوده ده. د وزارت ویلي هر هغه عمل چې د اسلامي او افغاني اصول او د دوی د حکومت د قوانینو خلاف وي دوی پرې د بندیزونو لګول باندې مکلف دي.
موږ د دوی دغه بې بنسټه ادعاوي ردوو. په افغانستان کې د اسلامي امارت په حاکمیت سره د هیواد د ټولو اتباعو هغه کنارینه او یا هم شزینه وي شرعي حقوق تامین شوي او له ټولو سره شرعي برخورد کیږي. افغانستان یو مسلمان ټولنه ده او د اسلامي نظام دنده ده چې په احسنه طریقه د شریعت احکام د قوانینو په څیر تطبیق او پلي کړي. له یونما څخه غواړو چې د اسلامي احکامو د تطبیق په اړه له داسې څرګندونو ډډه وکړي چې د مسلمانانو احساسات ژوبل کوي.
په اوسنۍ حالت کې په افغانستان کې د تجربې د کموالي د وجې نه او همچنان د قانون د نشتوالي د وجې نه د بالمعروف فقه دی په پام کې نه نیولو له کبله داسې اجراءات ترسره کیږي که د امر بالمعروف د محتسبینو لخوا چې هغه د خلکو د آزار او اذیت سبب کیږي او کله هم د دې ظرفیت لوړ نه دی د محتسبینو چې هغوی د امر بالمعروف فقه باندې خبر نه دي او دوی نه ترې خودسرانه داسې کړې ترسره کیږي چې هغه د امر بالمعروف په ځای معکوس او سرچپه نتیجه ورکوي.
په اداراتو کې خزې د دوی لامل کار نشي کولای په لارو کوڅو کې دوی خلک پازابوي دا لباس داسې دی دا د څیره داسې ده دا زنانه ولې در سره د کور نه راوتلې ده د ښار ښکلا نقش نگاري د ښار ښکلا د اطلاعات فرهنګ ریاست او د ښاروالۍ ګډ کار دی لیکن دوی هغه څه چې ښار ښکلی کوي هغه یې زیانمن کړل د ښار ښکلي دیوالونه یې په رنګارنګ رنګونو ورنګول او شعارونه یې پرې لیکل دغه وزارت چې دی دا بالاخره د دوی د پښو دپاره تبر دی دوی خپلې پښې په همدغه تبر باندې وهي وهي تر هغې پورې چې هم ځان تباه کړي او هم افغانستان تباه کړي.
او داسې ښکاري چې د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ ظاهري ناندرۍ د سړخت پر خوا روانې شوې چې په دې ترڅ کې پاکستان د ناقانونو افغانانو د شړلو مهلت یو بل کال لپاره غزولی او کابل ته ورسره جوخت د خپل خارجه وزیر اسحاق ډار په مشرۍ د پلاوي استولو اعلان هم کړی دی. ښاغلی ډار د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا کې ویلي افغانستان یو ورور هیواد دی او پاکستان له افغانستان سره پخوا هم ډېرې نږدې اړیکې درلودې چې لا به په همدې شکل مخته ځي ځکه د ده په خبره ګاونډیان نه شو بدلولی خو ټینګار یې هم کړی دی چې امنیت یوه لویه ستونزه ده چې موږ یې له افغانستان سره لرو. پاکستانی سرچینو ویلي ښاغلی ډار به طالبانو سره د ټي ټي پي پر ضد پښتونخوا کې د پیل کړي او عملیاتو په بریالي کولو باندې هم خبرې وکړي.
ممکن ده چې دانش هم باید یو سفر به ټولې مسلې حل کړي ځکه پاکستان کې د ټي ټي پي موضوع تر څو پوری وي نو ګمان نه کوم چې پاکستان او طالبان حکومت اړیکې او تعلقات به خشي او پاکستان کې تلفات زیات شوي امنیتي کسانو په تیرو څو ورځو کې حمله شوې دي په هغې کې په خیبر ضلع کې دغه رنګې په وزیرستان کې او نن هم تازه خبر راغلی چې درې کم تختولي شوي پولیس او یو فرنټیر کور والا هغې کې دوه وجلې شوي دي. نو بهرحال یو چیلنج به وي لیکن زما نظر دا دی چې بیا هم سفرونه وینو بیا مخامخ اندېښنو ته لار سمیږي چې شریک شي.
دا چې وزیر خارجه د پاکستان هم اوس راځي دی دې ته مجوره په دې سره د غوتل چې د پښتنو بلوچو سیمه کې د اعظم سکام په نوم عملیات ترسره کړي باردا چې پښتانه لر پښتانه معمولا په کوز پښتونخوا هم غږ پورته کړي چې دوی به داسې کار ونه کړي بلوچان هم خطر ورکړي او دولت د امارت اسلامي طالبان وزیر دفاع هم ویل که چیرې تعرض کړي زموږ په خاوره باندې بیا موږ بې تفاوته نه پاتې کړو. نو دا مجبوره چې راسي خبر اترو ته خبر اترې هیڅ نورې ستونزې هم د کډوالو د تجارتي سوداګري او نور ناندرې چې دي د ټي پی ټي ټي پی ټي بخروان ټي ټي پی او نور مسائل به هم حل شي د مذاکرې او د خبرو اترو لار نه دا خواجه.
بلخوا کابل ته د خپل پلاوی داستول په درشل کې پاکستان لاغه هیواد د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ هم ځنډولې. دغه خبره پاکستان رسما نه دی اعلان کړی خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری تایید کړی او په یو اعلامیه کې ویلي د دغه کمشنری مشر فلیپو ګرانډي پاکستانی چارواکو سره لیدنو کې لاغوي دا هم غوښتي چې 1.3 میلیون افغان کډوالو د کډوالۍ د رسمي کارتونو موده دی هم وغځي. ځینو پاکستانی چارواکو هم رسنیو ته دا خبره تایید کړې چې پاکستان د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ درولې ده. په داسې حال کې چې دغه هیواد په تیر یو نیم کال کې نږدې 6500 افغانان په زور له خپلې خاورې اخراج کړي دي.
ګوره د مهاجرینو چې کوم مسله ده د پاکستان د کابینې چې اوس رسمي کوم اعلان کړی دی هغه دا دی چې چا سره انکم راجستر افغان کډوال چې شاوخوا کابینې په بیان کې سوال لکه یا چې ویدي دا هغوی د دغه کارت چې کوم پی او آر کارت هغې سره یې د هغې موده کې د یو کال توسیع شوې ده غځولې شوې ده مودې ته د راتلونکي کال 2025 تر جون د 1.5 پورې. زما نظر دا دی چې دا یو ښه ګام دی ځکه پاکستان به اکثر د 3 میاشتو لکه موده غځوله او سره له دې چې د راجستر افغانانو یا چا سره چې افغان سټیزن کارت دی د هغې په اړه باندې پاکستان څه پرېکړه نه ده کړې چې هغوی یو باسي یا شړي خو چې کوم پاکستان د بی اسناده ورته دی وایي یا ناقانونه ورته وایي د هغې په اړه چې کوم په 13 اکتوبر کې دی یو پالیسي اعلان کړه چې هغې به ځي او 15 لکه شاوخوا ویل کېږي پاکستانیانو چې هغه تللي هم دي. نو په دې څوک چې راجستر دی پی او آر کارډ والا افغان سټیزن کارډ والا په هغې باندې هم یو فشار و چې او ځینې پکې تللي مو بیا د هغې وروسته لیکن اوس به هغوی ته یو اطمینان وي لکه کم از کم یو کال لپاره.
او که څه هم د ګیلمن وزیر ژوبلیدا او مړینې له خلکو دا موضوع هیره کړې ده، خو طالبانو تیرونی په تورخم کې د غازی امان الله خان او باچا خان انځورونه چې د خپلواکۍ په څیر لګول شوي وو وران کړي او د خلکو پراخ غبرګونونه یې راوپارول. د طالبانو ګڼ شمېر فعالانو دا کار ستایلی، خو نورو بیا دا کار غندلی او دا یې د طالبانو له لوري په افغانستان کې د ملي ارزښتونو د له منځه وړلو هڅه بللې. تورخم کې د خپلواکۍ په نوم څلی د دغه سرحدي خارګوټي د ښاروالۍ لخوا په 2019 کال کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت جوړ شوی و چې په یو مخې د امان الله خان او په بل مخې د پښتنو د حقونو مبارز خان عبدالغفار خان تصویرونه کښل شوي وو. تېر اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې خپرو شویو تصویرونو وښودله چې د امان الله خان او خان عبدالغفار خان په عکسونو تور رنگ شیندل شوی او له هغه وروسته له څلي څخه دغه عکسونه په بشپړ ډول پاک شوي او پرې د طالبانو د حکومت خپل شعارونه لګول شوي دي. په ټولنیزو شبکو کې دغه کس ویډیو هم لاس په لاس شوې ده چې له دغو تصویرونو څخه د تور رنگ په پاکولو بوخت دی. راپورونه وایي د طالبانو چارواکو دغه کس نیولی وو او له یو ورځني بند وروسته یې بیرته خوشې کړی دی. په عین وخت کې یو شمېر افغانانو په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې د افغانستان کرکټ بورډ د کورنیو لیست ای سیالیو په اړه له خبرونو په خبر پاڼو څخه د غازی امان الله خان نوم ایستلی دی. د سیالۍ له 2018 کال راهیسې د غازی امان الله خان لیست ای سیالیو په نوم ترسره کېدي او په همدې نوم د کرکټ نړیوالې شورا سره هم راجستر دي.
دغه تصویر یا دغه څلی دپاره مونږ نهایت هلې ځلې وکړې. په ګرد افغانستان کې یوه هنرمند و چې هغې د کاشي له میده ټوټو نه تصویرونه جوړولی شول، هغه مونږ پیدا کړه په مزار شریف کې. هغې دا هنر له ایران له ځان سره راوړی وو، په ایران کې زده کړی وو او په ډېره خواري په یوه اونۍ کې دغه څلی مو په هغه نهایي کاري فشار سره جوړ کړ. د دې دپاره خو خطیف ځانګړي خښتې وې، هغه هم په کابل کې په یوه کارخانه کې پیدا کړي. همدارنګه په ډېر کم مصرف سره، لیکن په ډېر کم وخت کې، په ډېرو کم امکاناتو سره د ډېرو هغه نهایي مینې او خلوص سره دغه څلی مونږ ورغولو. دا د لر بر افغان ولس د وصل نقطه وه. متاسفانه دغه دواړو اتلانو دغه ستر ستر انځورونه په دغه څلی کې ورنګول شول، هغه تاریخي ارزښت یې زیانمن شو. د خپلواکۍ د څلی رنگونه تور شول، لیکن د دغه دواړو سترو هستیو تصویرونه د افغانانو په زړه او ذهن کې به د تل لپاره یاد وي.
تیرونه د ټولنیزو شبکو بحثونه د طالبان له خوا د غازی امان الله خان انځور ته له توهین او پر ګیلمن وزیر د مرګونی برید ور اخوا. برېټانیا کې د کارګر ګوند د انتخاباتو له ګټلو وروسته روانډا ته د افغان کډوالو د استولو د پلان لغوه کیدل هم. د برېټانیا نوی صدر اعظم کیر سټارمر له واکمنېدو سره سم هغه طرحه لغوه کړې ده چې د ریشی سوناک حکومت په اساس د افغانانو او سوریایانو په شمول ټول غیر قانوني مهاجر افریقایي جزیرې روانډا ته استول. د برېټانیا حکومت وروستۍ ورځو کې د عملیاتو پر مهال ګڼ افغان کډوال هم نیولي وو تر څو یې روانډا ته انتقال کړي، خو د کیر سټارمر له بریا او له دغه اعلان وروسته هلته د افغان کډوالو په زړه یخې اوبه توی شوې دي. دوی وایي د خپل حق لپاره ډېرې چغې او لاریونونه وکړل، خو د برېټانیا د حکومت په پالیسیو کې له لویه سره یو داسې پریکنده اعلان ته اړتیا وه تر څو دوی د افغانستان له اوسنیو شرایطو څخه د روانډا بدترینو شرایطو سره لاس وګرېوان نه شي. د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یوه ګرمه موضوع دا هم وه چې د طالبانو حکومت افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستې اوازې رد کړې، خو خپله د دوی سفیر په چین کې له څو داسې ښوونځیو لیدنه کړې ده چې نجونې زده کوونکي د طالب سفیر هرکلي ته په نڅا راوتلې وي. په ټولنیزو رسنیو د خبرو شویو ویډیوګانو په ترڅ کې ښکاري چې طالب سفیر بلال کریمي د دغو چینایي ښوونځیو له کتنې وروسته ویلي هغه په چین کې د الکانو انجونو د شپې ورځنی یو ګډ ښوونځي د زده کړو له سیستم څخه متاثره شوی دی. نوموړي زیاته کړې دا تر ټولو ښه تعلیمي ډول دی چې دلیدلی او دا د چین هیواد راتلونکي لپاره هیله بخونکی دی. دغه څرګندونو ته په ځواب یې ګڼو فعالانو ویلي طالبانو نجونې له زده کړو محرومې کړي دي، خو په نورو هیوادونو کې بیا د نجونو او هلکانو د زده کړو ستاینې کوي او نڅاګرو ته یې هم په شوق درېږي. خو د جیلی په نوم طالبانو ته نږدې یوې رسنۍ په خپله ایکس پاڼه لیکلي بلال کریمي هغه ځای ته نه و تللی چیرې چې د چین هیواد دودیزه نڅا شوي، یوازې د خطاطۍ ټولګي ته تللی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم د دې رسنۍ لیکلی متن په خپلې ایکس پاڼې باندې بیا ځلي خپور کړی دی.
اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې
پوستخانی چې حتی په پرمختللي نړۍ کې لا هم ارزښت کم شوی نه دی، په افغانستان کې دا سیستم د لسګونه کاله جګړې له امله ویجاړ شوی و. خو اوس د طالبانو تر واک لاندې د پوستخانې د خدماتو ملي اداره غواړي د پوستخانې د نویو سیستمونو د پلان له مخې په کوڅو کې د پوستي صندوقونو په لګولو سره په تدریجي توګه دا زوړ سیستم نوی کړي. افغان پوست اداره وای په هیواد کې د نورو برخو په څیر لا هم خپلې ټولې چارې د کاغذ په مخ تر سره کوي، چې ورسره به د اسنادو لیکونو ډالۍ او حتی نورو استوونو چاره اسانه او چټک شي. دا مهال د افغانستان پوست په ټول هیواد کې له 400 څخه تر 500 پورې څانګې لري او د اداري کارونو لکه د پاسپورټ او د موټر چلولو جواز ترلاسه کولو په برخه کې مهم رول لوبوي. خلک هره ورځ له دغو څانګو څخه تر 1500 پورې پاسپورټونه هم ترلاسه کوي. اواتار یا سیور انسان په ساینسي نړۍ کې هغه تخیل دی چې د مصنوعي ځیرکتیا په نړۍ کې په حقیقت بدلیدونکی دی. تازه د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته مراکش کې جوړ شوی د یوې ښځې موډلې کینزا لیلا اواتار په نړۍ کې د تر ټولو ښکلي مجازي میرمنې لقب خپل کړی دی. دغه مجازي موډل په انسټاګرام 200,000 څارونکي لري او د ښکلا سیالیو کې ورسره د 1500 مجازي ښکلو میرمنو مسابقه هم تیره شوه، چې لمانځه کینزا لیلا انتخاب او جوړونکو ته $10,000 انعام ورکړل شوی دی. دغه موډل چې حقیقي نړۍ کې نشته خو د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته ورته یو چټ بوټ تیار شوی، له خلکو سره چټ هم کولای شي او په دغه چټ بوټ کې خبرې لانو ته ویلي د انسانانو په څیر احساسات او جذبات نه لري، خو خوشاله ده چې د نړۍ تر ټولو ښکلي مجازي میرمنه انتخاب شوی ده. د کینزا لیلا په نوم د دغه مجازي موډل انځورونه په اسلامي لباس کې راځي او په انسټاګرام خبريږي چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ چمتو کیږي. لکنزا لیلا سره په دغه مسابقه کې فرانسوي مجازي موډل آنی کیډیا او پرتګالی مجازي موډل اولیویا په دویم او دریم مقام راغلي دي. او باران د خدای تعالی غا رحمت دي چې افغانستان کې ورته خلک کله کله د استسقال منځنه کوي. خو په هند کې یو داسې په خلکو آباد کله ماوسن رام هم شته چې هر کال د نړۍ تر ټولو زیات باران پکې کیږي او دا ویاړي د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ثبت شو. دا کله د هند په شمال ختیز ایالت میګالا کې پروت دی چې په اوسط ډول د کال 1000 او 1.3 میلیمتر باران پکې وری. حتی دا سم شوی چې په 1950 کال کې هلته د کال 2000 میلیمتر باران وریدل. د موسم رام معنا دا چې د یخو کارونو زمکه او د تاریخ ته هم موسم ډیر یخ وي. په دې کلی کې بارانونه له اپریل نه تر اکتوبر پورې زور او شور کې وریږي. تر دې حد چې هلته د 2022 کال د جون په 1.5 ورځو کې له 1000 ملي متر زیات باران وریدل. هلته چې په همدی کال او همدی میاشت کې د اروپا په ټول پولند هیواد کې 200 ملي متر باران وریدل. په دې کلی کې د بنگال خلیج مونسونی هواګانې د جګو کمرونو له امله زیاتې ټکرې خوري او همدغه خندونو یاد کله پورا باراني ګرځولې ده. د دې ځای خلک د باران موسمونه پیژني او وړاندې له وړاندې ورته د بامونو ترمیم کوي، لرګي راټولي او د څو میاشتو خواړه ورته راټولي. نو په همدې سره د نن ومو ورځ عمران غاړم هر اونۍ د ازادي رادیو په چپو او پاڼو د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره ځانګړی ومو ورځ لسید شنواری سره مهروي.
Sada bangro chan chan